په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو دوله ساعت خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. په خبری راپورونو کې اوري چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو استازي او طالبان راتلونکې میاشت بیا د سولې پر مسله بحث تکشینی. نن د شنبه ده، د سلواغي عدلوي اتمه د جنوري میاشتې 28مه. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د پاکستان پوځ وی په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به د افغان حکومت لخوا غیر افغان طالب ډلې هم په نشه سي. په بلخ کې د پاکستان قونسلګری تړل سوې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمی حملو مسؤلیت ومانه. د پاکستان پوځ ویلی په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې په نشه کړي. دا خبره د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور پرون شمالي وزیرستان ته په سفر کې خبرلانو ته وکړه.
کچیرته د سیاسي پخلاین لاره سوله راځي، دا به اول د افغانستان او بیا د پاکستان په ګټه تمام شي. که په افغانستان کې سوله وي، پر اجتماعي اقتصادي پرمختګونو به تمرکز وشي او غیر افغان طالب ډلې چې دننه په افغانستان کې دي په نښه کړی شي، نو دا به د پاکستان په ګټه هم وي.
د پاکستان د پوځ ویان داسې وخت دا خبره وکړه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي شپږ ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلې او د دغو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمای خلیلزاد کابل ته تللی دی. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي له هغې ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګری ته یوسي. د بلخ امنیه قمندان جنرال اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل دغه ښځې دغه بم په خپل دسکول کې ځای پر ځای کړی و. په بلخ کې د پاکستان جنرال قونسل سرفراز احمد ازادي راډیو ته وویل چې قونسلګری به یې تر نامعلومې مودې پورې تړلې وي. ویل سوي په بلخ کې د پاکستان قونسلګری ته د ورځې شپږ سوه کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په ویلامیه کې ویلي چې تر پرونی پیښې وروسته به په مزار شریف کې قونسلګری تړلې پاتې وي. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند لګېدو له امله دوه ملکي کسان وژل سوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامیه کې ویلي چې دغه هاوند د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوی او په وژل سوو کې یوه ښځه او بل نارینه شامل دي. پیښه تیر ماښام د ګریش ولسوالۍ په سپین مسجد سیمه کې سوې ده چې د راپورونو پر اساس د افغان ځواکونو لخوا په کې پوځي عملیات روان دي. تر اوسه وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا په بریدونو او جګړو کې ملکي تلفات زیات سوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمی حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. یوه بمی حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وسوه، بله په نایجیریا کې د پوځ پر یوه پوځي اډه. داعش ډلې پرون په یوه اعلامیه کې ادعا وکړه چې دوو ځن وژونکو په جولو کې پر کلیسا چې عبادت پکې روان و په ځان پورې تړلي منفجراتو کې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په زر کیلومترۍ کې پروت دی او اکثریت اوسیدونکي یې کاتولیک عیسویان دي، د افراطي وسلولو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په پارکینګ کې وسوه، لږ تر لږه شل کسان وژل سوي او تر اتیا زیات نور ټپیان سوي دي. په عین حال کې داعش ډله وایي چې پرون د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګومانی کلي کې د نایجیریا دیرش سرتیری په یوه حمله کې وژلې دي. خو د نایجیریا د پوځ یوه ویاند وویل چې دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول سوې او یوازې اته سرتیری برسیرن ټپیان سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې حسن نصرالله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. حسن نصرالله د شنبه پر ورځ د لبنان له یوه تلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو:
الخلاصه البدي اول الليله
واړم د اسرائیل صدر اعظم ته دا پیغام ورکړم، هغه څه چې په سوریه کې یې ترسره کوي پکې احتیاط وکړي. تیروتنه ونکړي او سیمه جنگ ته مبيي.
ولا تاخذ المنطقه الى حرب.
خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون د خپلې کابینې تر غونډې مخکې وویل چې د اسرائیل د پوځ وژونکي قدرت به د حزب الله ډلې په وړاندې مقاومت وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې په وروستیو کلونو کې یې په سوریه کې د ایران او حزب الله ډلې دیپروګانې او اهداف ویشتلې دي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې په وینزویلا کې د ولسمشري ټاکنې وسي رد کړ. مادورو په یو مرکه کې چې پرون د سی این این د ترکی څنګ له خوا خبره سوه وویل:
متاسفانه اروپا یو بار بیا له وینزویلا سره یو لویه تیروتنه کوي. اروپا ډیر بې ځایه، بې ثباته او غیر واقعي دریز لرلی دي او باید خپل ضرب الاجل بیرته واخلي.
فرانسې، جرمني، بریتانیا او هسپانیا د شنبه په ورځ نیکولاس مادورو ته اته ورځې وخت ورکړ چې د آزادو او عادلانه ټاکنو نیټه اعلان کړي. کننو بیا به دوی خوان گوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. خوان گوایدو د مخالفانو او ملي اسمبلی مشر دی چې پراخې مظاهرې رهبری کړي او ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی دی. کمدا د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا د سولې پر مسله بحث تکشینی. په بل راپور کې اوري چې په کندهار ولایت کې پوځي تطبیقات سوي دي.
د سوپر ټاکانو او نور د غشانتي بلاکاک او نور نظامی تیاری موږ سره تل په تمریناتو کې شمول لري.
په کندز ولایت کې ګڼو بڼوالو ته اصري سړی خونی جوړ سوي دي. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ زیات سوی دی. د ژوند په رنګونو کې یو تن څخه اوري چې د کاروبار له خرابېدو شکایت لري.
کاروبار نشته، ټول عموما نشته کاروبار دی. داسې نظرتونو سر خرید چې په هغه سودا چې بیا مونږ شکر باشو.
تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. تاسی ازادی رادیو ته وجهست. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. تمدا د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان به راتلونکي میاشت یعنی د فبروري پر 15مه بیا سره کښینی. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون رویټرز خبری اژانس ته کړی ده. پاکستان بیا وایي چې د افغان طالبانو او امریکایانو د خبرو له بریا سره به پاکستان ډېره ګټه ترلاسه کړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او تمې داسې ښودل شوی چې دی به تر یوې میاشتې په لنډ وخت کې بیا له طالبانو سره وګوري. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رویټرز اژانس ته کړې او ویلي دي احتمالا طالبانو او امریکایي استازو د فبروري 15مه د بیا ځلي لیدنې لپاره ټاکلې وي. رویټرز لیکلي دوی د دویم وار لیدنه هغه وخت پلان کړ چې د شنبې په ورځ په دوحه کې خبرې د افغان اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په سر د یو هوکړلیک د مساویدې په پړولو پای ته ورسولي. خلیلزاد د شمې پرس کابل ته ستون شوی او تمه و چې د یک شمې په ماخام له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. هغه ویلي په هیڅ څه موافقه نه ده شوې تر هغه چې په ټولو مسایلو موافقه وشي او په ټولو مسایلو کې باید بین الافغاني مذاکرات او جامع اوربند شامل وي. طالبانو ویلي د دوهې په شپږ ورځنیو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو ټولو مسایلو پرمختګ شوی خو راتلونکو ناستو ته اړتیا ده. پاکستان چې د امریکایانو او طالبانو د خبرو د اسان چارۍ ادعا کوي، دواړه پوځي او ملکی برخی وایي د دې خبرو له کامیابیدو پاکستان ډیره زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پرون په متحده عرب اماراتو کې د ځینو خبریالانو پوښتنې ځواب کړې.
آج هم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بہت ایک طویل لڑائی کے بعد بہت ایک طویل
دی وی موږ ګورو چې یو ډیر اوږد مزل او هڅو وروسته په سم لور روان یو. که د افغانستان او امریکا ترمنځ معاملې او د افغان طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې کامیابیږي، په نتیجه کې پاکستان ته ډیره زیاته ګټه رسیږي.
نتیجه میں پاکستان کو بہت بڑے مفاد حاصل ہوں گے.
چودری زیاته کړه چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپلې هڅې جاری وساتي. د تکټ مټ خبرې د پاکستان د پوځ ویاند اسف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې ژورنالیستانو ته وکړې او ویل د افغانستان سول او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وی د امریکا هڅه بداوی چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو مذاکراتو زمینه برابر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې په وار واری د سولې په خبرو کې د سیمې د هیوادونو ښکېلول اړین بللي، د سویس په داوس کې تیره اونۍ دا پوښتنه چې آیا روانې خبرې به ژر نتیجه ورکړي داسې ځواب کړه: له هغه پلوه نه، ښایي بریا وجود ولري، خبرې اترې وجود ولري، او د دې خبرو محتوا باید د دویم ځل لپاره شریکه شي. په خبرو کې چې سیمه شامله نه وي دوام به پیدا نه کړي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې سوله یو اړتیا ده او جنگ باید ختم شي، خو دا چې موږ یوه مشخصه نیټه ترلاسه کړو آسان کار نه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا، ولسي جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په کوربتوب د طالبانو او امریکایي استازیو له وروستۍ ناستې ستاینه کړې او ټینګار یې کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني.
د سفیر لاستانګزی په راپور کې مو اوریدل چې تمه ده د امریکا استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا سره کښېني. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. تبه داسل کېده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې خبرې تودې سوي دي. د سولې د خبرو تر څنګ افغان پوځیانو په دې وروستیو کې خپل تطبیقات هم زیات کړي دي. افغان کمانډو ځواکونو د ځواک ښوونې په هدف په کندهار کې د درنو وسلو تمرینونه ترسره کړل. په دغو پوځي تمرینونو ترکیه افغان هوایی هم ځکنوی ځواکونو برخه اخیستی و. صادق رشتنی په دې اړه نور حال راکوي.
دا په جنوب کې د کمانډو ځواکونو د سلری ملي واسر تیری دي چې د جګړې لکو ته ترستنی دوه مخکې د خپل ځواک شودنی په موخه د سپکو او درنو وسلو تمرینونه ترسره کوي. په دغه پوځي تمرینونو کې د پوځ هوایی ځکنی توپچی او ټانګي سرتیری برخه لري. کمانډو یې ځواکونه دغه پوځي تمرینات د کندهار د دامان ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه کې ترسره کړل. په جنوب کې د کمانډو ځواکونه د سلری ملي وا کمانډان جنرال عبدالسمد حکیمی وایي ځانګړو ځواکونه په جنوبي سیمو کې د مخامخ جګړې پر مهال وسله وال سخت ځپلي دي. جنرال حکیمی پوځي تمرینونو ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونو دا مهال د لوی پوځي عملیاتو د ترسره کولو توان پیدا کړی.
نظری تعلیم او تربیه د پلان په اساس باندې کوو، بعد هغې نه د عملن د یو تطبیقات مانور خپل تطبیقوو چې دا خپل مسلکي سطح ادارات معرفوي. د اوچت لوړوالي په خاطر باندې زموږ د پرسونل د عالي مورال او د پښتو حاکمیت سلاو وسایطو تجهیزاتو باندې او په جنګ په ډګر کې ډېر ښه دغه رول لوبولی شي.
د 215 ماتال کلی اردو د سلری ملي واړوند د کمانډو ځواکونو سرتیری عبدالله جګړې یزو لیکو ته ترستنې دوه مخکې د سرتیرو لپاره دا ډول تمرینونه ډیر مهم بولي.
دا موږ 61 کوان لرو، 82 کوان لرو چې دا په لندل ته راوړي دي، او د سوپر ټکانو او نورې دغه شانتي بلاکاک او نورې نظامی تیاری موږ سره ته په دې تمریناتو کې شمول لري. او زموږ تمرینات الحمدلله خپ موفقانه مخکې روان دي، او الحمدلله کوم نو مشکل نشته.
د افغان پوځ ځانګړي ځواکونه داس مهال د درنو وسلو تمرینونه ترسره کوي چې څومره د مخکې افغان ځواکونه د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د وسله والو د لوړې کچې پر یو شمېر مرکزونو ځمکني او هوایي بریدونه ترسره کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
تاسو ازادي رادیو ته خوښ یاست او اوس به اسمت سروان را ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو په قطر کې د امریکایانو او طالبانو د وروستیو خبرو او د هغو په نتیجه کې د افغانستان سولې ته د هیلو پر زیاتېدو لیکنې خپرې کړې دي. د نېشنل ورځپاڼې چې په متحده عربي اماراتو کې په انګلیسي ژبه خبريږي لیکلي چې دې خبرو هم هیلې غوړولې او هم اندېښنې پارولې. ورځپاڼه لیکي د چارو ځینې کتونکي خبرداری ورکوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ژر وتل به په افغانستان کې یو وار بیا د کورنیو جګړو اور بل کړي. د نېشنل زیاتوي د امریکا او طالبانو استازي په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره موافقه ته نږدې شوي او دواړو خواوو موافقه کړې چې ژر به بیا په خپل منځ کې خبرو ته کښېني. دوی د قطر له شپږورځنیو خبرو وروسته وویل چې د اوربند او د بهرنیو پوځیانو د وتلو په شان په مهمو مسلو کې پرمختګ شوی دی. ورځپاڼه د قطر د خبرو په ارتباط د طالبانو خبرپاڼې ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې طالبانو هم منلی چې د دوحې په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو او نورو مسلو په برخه کې مهم پرمختګ شوی دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې هم په قطر کې د امریکا او طالبانو پر خبرو لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې دې خبرو د افغانستان د سولې هیلې غوړولې دي. ورځپاڼې د دواړو خواوو ترمنځ پر یو لړ مسئلو د موافقو یادونه کړې او لیکلي دي چې دا په نږدې دوو لسیزو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره حقیقي هیلې پیدا کیږي. ورځپاڼې د افغانستان د چارو د یو نظر خاوند ګریم سمیت په قول لیکلي چې دا د سولې د جدي پروسې او د جګړې د پای ته رسیدو پیل دی، خو لا هم دا خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي. سپیت هم دراز ویلی چې د دې د معلوماتو پر اساس په موافقه کې څلور مسلې شامل دي چې هغه اوربند له تروریزم سره مبارزه، د پوځیانو استل او د افغانانو ترمنځ خبرې اترې دي.
په شمال زون کې افغان چارواکي وایي چې د کندوز په ګڼو سیمو کې بڼوالو ته د ممیزو 15 استري او معیاري سړې خونې جوړې کړې دي. اجمل آریان او نور تفصیل.
په کندوز کې د بڼوالو لپاره 15 بابا استري کشمشخانې جوړې شوې دي. د کرنې او بلګولو او مالدارۍ وزارت د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت په کندوز کې د انګورو بڼوالو لپاره 15 استري کشمشخونې جوړې کړې دي. په شمال ختی زون کې د کرنې او بلګولو او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې مسول محمد غلام ملاخیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کشمشخونې د دې پروژې لخوا د کندز په خان آباد، چهاردرې، ګلتپه او امام صاحب ولسوالیو کې جوړې شوې او هر یوه یې په یو وخت کې د 14 ټن انګورو د وچولو وړتیا لري.
با ایجاد 35 کشمشخانه ما د ناحیه فروش انګور کاملا د یقین ما تشکیل
دغه کشمشخونې د بزګرانو اقتصاد لوړولو کې ډیر مثبت رول لوبولی شي او هغه کشمش چې په دې عصري کشمشخونو کې تولیدیږي ډیر ښه کیفیت لري او په بازار کې هم په لوړ نرخ پلورل کیږي او دغه راز بزګران ته د ممیزو د تولید په برخه کې مسلکي زده کړې ورکوو. په ورته وخت کې د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبد الله خان یو له هغو بڼوالو څخه دی چې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له لورې ورته کشمشخونه جوړه شوې. هغه وایي
ای کار برای دهاقین بسیار خوب است، دهاقین روشای خوب و گوناگونه.
اوس هیڅ ډول اندېښنه نه لرو ځکه که د انګورو په موسم کې نرخ ټیټ هم وي موږ نه اړ کېږو چې خپل انګور په ټیټ نرخ خرڅ کړو ځکه په دې کشمشخونه کې وشو او بیا په لوړ نرخ پلورو. له دې سره سم د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د انګورو یو تن بڼوال تاج الدین بیا وایي چې د کشمشخونو په جوړولو سره د ممیزو کیفیت ښه شوی او دغه راز نرخ یې هم لوړ شوی دی.
کشمشخانه کې ایجاد شده حداقل میتونه که 90% مشکلات باغدارا را.
خوشحاله یو چې د کرنې وزارت زموږ لپاره دغه کشمشخونې جوړې کړې ځکه په دې عصري کشمشخونو کې ضایعات کم وي، د ممیزو کیفیت یې ښه وي او نرخ یې هم لوړ وي. په شمال ختیځ زون کې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې مسول وایي چې د کشمشخونو د جوړولو برسېره دوی د دې پروژې له لارې له 2016 میلادي کاله تر 2018 میلادي کاله پورې د کندز په مرکز او ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د سترو زیرمو جوړولو، د ژورو څاګانو کیندلو او د لمریز سیستم په نصبولو سره څه باندې 1000 جریبه شاړې ځمکې چې د کرکلې وړ نه وي پابې کرنیزو ځمکو او په معیاري باغونو بدلې کړې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
بلخوا په هلمند کې د پولیو پر ضد د واکسین نوې دوره پیل سوه. په دې دوره کې به په لکونو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکړل سي. الیاس دایی او په دې اړه نور تفصیل.
د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دا ځل به د نورو دورو په خلاف ډیرو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورسوي. که څه هم د واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ د روغتیا د ریاست او طالبانو ترمنځ ستونزه په خپل ځای پاته ده، خو د هلمند د عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عصمت الله همت وایي مجبوره دي او د هرې ممکنې لارې باید دا ځل ماشومانو ته د پولیو د وژونکي ناروغۍ په ضد واکسین ورسوي.
نو زموږ کمپینونه یا د واکسین پروګرام کې څه مشکلات وه، هر چا چې په دې کې د همکاري کړې ده او د دې پروګرام سره سپورټ کړی دی موږ مننه جنې کو. کور ودان زموږ اوس په شپږ ولسوالیو کې مکمل واکسین دی او دا نور ولسوالی چې سولې هغه کې بیا ورسته چې دا کمپین خلاص د شنبې په ورځ موږ پلان لرو چې هغو دپاره نفر ټریم کړو او کمپین شروع تقریبا 450,000 زموږ ټارګټ دی.
وړاندې تر دې نږدې 10 دورې د هلمند په یوازې 4 ولسوالیو کې د پولیو په ضد واکسین تطبیق کېدی او په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې وې د وسلوالو طالبانو او د روغتیا د ریاست مسؤلینو ترمنځ پر دې اختلاف چې واکسین دې کور په کور نه کېږي نه تطبیق کېدی. که څه هم په هلمند کې د هغه ماشومانو شمیر چې تر 15 کلونو عمرونه کم دي نږدې 8 لکه ته رسېږي، خو بیا هم هر ځل د تطبیق پر ستراتیژي د اختلاف له امله 15 لکه ماشومان د پولیو په ضد د واکسین څخه بې برخې پاتې کېدل. د هلمند والي ازادي راډیو ته وویل د سپین ږیرو او قومي مشرانو لخوا د ستراتیژي د ستونزې پر سر خبرې روانې دي. همدوی توانېدلي دي چې حداقل یو شمېر هغه سیمو کې واکسین تطبیق کړي چې د دولت د مخالفینو په ولکه کې دي. تورن جنرال محمد یاسین د خلکو غوښتنه وکړه چې خپلو ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
بله، اتو میاشتونه یو ځل بیا موږ وتوانېدو چې د واکسین پروسه د سره شروع کړو. د هلمند ولسته معلوم دی چې د بېلابېلو عواملو له کبله د مخالفینو په ساحه کې واکسین چې پخوا کور په کور کېده بیا بند شو. اوس فعلاً دپاره بیا د خلکو مشرانو او نورو علماو د الوزلو په نتیجه کې دوباره دغه واکسین شروع شو. چې زه د هلمندي ولس نه خواهش کوم چې خپل اولادونه دي چې د فلج په ضد مبارزه ده واکسین دپاره او آماده کې او ټول ګډ دغه کمپاین مخته بوځو ترڅو دغه څلور پیښې چې موږ په تیر کال کې درلود یا په مخکې دور کې درلود چې بیا تکرار نشي.
د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دا ځل په یو شمېر هغه سیمو کې هم واکسین تطبیق کېږي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دوی که څه هم مشخصې نه کړي، خو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې دورې نه هم ځینې ولسوالۍ پاته کېږي چې ډېر ژر به هلته په راتلونکې اونۍ کې د ماشومانو لپاره د پولیو په ضد د واکسین یو دوره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په سطح د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې له دې جملې 4 په هلمند کې دي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوسم یو بهرنی مسله څیړو. په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په دغه هیواد کې د تازه ټاکنو د ترسره کولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا ټاکل سوی ضرب الاجل رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، اسرائیل او د لاتینې امریکا ځینو نورو هیوادونو خوان ګوایدو چې ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی په رسمیت پیژندلی. ترکیه، روسیه، چین او ځینو نورو هیوادونو بیا د نیکولاس مادورو ملاتړ شوولی دی. صفی الله ستانگزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په 8 ورځو کې په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي رد کړ. مادورو په یو مرکه کې چې پرون د سی این این ترک لخوا خپره شوه وویل هیڅوک نشي کولی چې موږ ته ضرب الاجل
وټاکي.
متاسفانه اروپا یو وار بیا له وینزویلا سره یوه لویه تېروتنه کوي. داسې ښکاري چې د خپلواکۍ لپاره زموږ 200 کلنه جګړه هغوی ته هیڅ معنی نه لري. اروپا ډېر بې ځایه، بې ثباته او غیر واقعي دریځ لرلی او باید خپل ضرب الاجل درته واخلي. نیکولاس مادورو چې له 2013 کال وینزویلا رهبری کوي د مخالفینو له پراخو مظاهرو سره مخ دی. فرانسې، جرمني، بریتانیا او هسپانیې د شنبه په ورځ نیکولاس مادورو ته 8 ورځې وخت ورکړ چې د آزادو او عادلانه ټاکنو نیټه اعلان کړي، کنه نو خوان ګوایدو به په رسمیت وپیژني. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم په یو جلا بیان کې ګواښ کړی چې که په وینزویلا کې په 4 راتلونکو ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره اقدام ونه شي، اروپایي ټولنه به په جمعي توګه ګوایدو په رسمیت وپیژني. خوان ګوایدو د مخالفینو او ملي اسمبلی مشر دی چې پراخې مظاهرې رهبري کړي او ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی. 15 کلن خوان ګوایدو د شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې له اقداماتو هرکلی وکړ. لومړی کار چې نن یې غواړم وکړم هغه دا دی چې له اروپایي ټولنې د هغه اقدام ستاینه وکړم چې د وینزویلا په ملاتړ یې اخیستی. زموږ په هیواد کې د ډیموکراتیکو هڅو په ملاتړ یو کلک ګام. امریکا متحده ایالاتونو خوان ګوایدو د وینزویلا د جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژندلی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې د دوی په څیر اقدام وکړي. تر امریکا وروسته کاناډا، اروپایي هیوادونو، اسرائیل او د لاتینې امریکا
اکثرو هیوادونو گوایدو پر رسمیت او پیژند. خود ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې بیړنۍ غونډه کې د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر جورج اریزا د اروپایي ټولنې ضرب الاجل رد کړه او ویل وینزویلا چاته اجازه نه ورکوي چې کومه پریکړه یا امر پرې ومني. هغه ویل کاراکاس ښه دوستان لري او دفاع لپاره ترې مرسته غواړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له نیکولاس مادورو خپل ملاتړ ښودلی. روسیې او چین هم له مادورو ملاتړ اعلان کړی دی. که څه هم روسیې وروسته رد کړه، خو داسې رپورټونه خپاره شول چې روسیې په وینزویلا کې د مظاهرو د ګواښ په خاطر له نیکولاس مادورو سره د مرستې لپاره خپل خصوصي امنیتي قراردادیان ورلیږلي دي. په وینزویلا کې مظاهرچیان چې شمیر یې د نیکولاس مادورو د پلویانو همره دی، له فساد لوړې بیې او حکومت په تنګ دي او په تیرو څو کلونو کې مظاهرې کړي چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان پوځ ویلی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې هم په نښه کړي. دا خبره د پاکستان د پوځ ویان پرون کړې ده. د بلخ امنیتي چارواکي ویل هغه شیزي تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې په خپل دستکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګری ته یوسي. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند لګېدو له کبله دوه ملکي کسان وژل شوي. د هلمند چارواکي وایي چې په وژل شوو کې یوه ښځه ده. د اسلامي دولت ډلې داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له دې ورکړ چې حسن نصرالله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې دننه په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي رد کړ.
دا ژوند رنگونه
ستړي ماشي. اول کې منوم راته وایه
نوم میده محمد یاسین.
په څه کار بوخت یې دلته؟
پر زبروشي د موټرو تبدیلو ماشین دی، د پایو دی، د هر شي ګیرباکس ده.
دلته خو نور دوکانونه هم د پر زبروشي شته. ستاسو د کاروبار ښه چلیږي؟
اوس فلال خو نه چلیږي. صحیح.
ولې نه چلیږي؟
نشه کاروبار نشته، ټول عموما نشته کاروبار دی. تاسو نه زستنو سر خرید چې په هغه سودا شي بیا مونږ شکر باشو. لا تاسو هم د سلاب نه دا کړی
ته وایي چې دلته کاروبار نه کیږي، نو د کور مصرف څنګه پوره کوي؟
مسا پورا کی خدای مهربان ادنو
فکر کی یواز تاسو چی کار کوئ کنه بل څوک هم شته چی
نه یواز زیمه
یواز ته کور کی څونه فردی
نه
فردی نه سره کار نه کی یواز ته کار
کوي زما الکانی نور جن کړی دی
مېرمن مو کار نه کوي
نه کار نه کوي چی کار کی هیڅ درس نه دی ولاغه
تا ونه وختل چی درس پی وای
نه نه ما څه چې پاسه دې په درس وای من خپله زحمت و بس بس
تنه خپل یې که د اولادونه ملوی دی هغه درس
نه تنه خپل یې ما
کارم څنګه دی؟ د سې د میاشتې حساب دی که د ورځې حساب
دی؟ ما ته خو معاش راکوي د میاشتې لزره.
دا دکان د بل چا دی؟
نو دکان یې بل چا.
میاشتې لزره
در
خو که ستاسو کار ونشي نو بیا به څه کوئ؟
والله نو چه وکړو، دا هم کاروبار د اوس پیسې پی بندې دي، چه وکړو؟
هغه څوک چې د دې مشر دی که چېرې تاسو کار ونه کوئ هغوی ته ګټه ډېره ونه رسوئ معاش هم نه کموي؟
نه نه معاش نه کموي. هو خدای مهربان دی. شکر.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
انګار خروټی لشکین څخه په خپل سیمس کې لیکلي د سولې خبرو ته خوشبيني زیاته سوي. له خلیل زاد څخه غوښتنه کوي چې خپل لاسراوړنې له خلکو سره شریک کړي. قاسم زوک له هلمند د طالبان وایي چې موږ سوله کوو خو طالبان سوله نه کوي بلکې په قصدي ډول ملکیان وژني. محبت جانان له اندړ څخه لیکلي سوله د ټولو افغانانو لوی ارمان دی، خدای دې سوله ژر تر ژره راولي. حکمت الله حماس له هلمند د سولې د خبرو مشري باید یوازې افغان حکومت وکړي، امریکا دې یوازې د خبرو زمينه برابره کړي. دین محمد مدی له کندهار لیکلی د سوله به هغه وخت سوله سي چې پاکستان پرشتنی توګه خپل ژمنې عملی کړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی داسې وخت به وي چې په هیواد کې به سوله راځي. عبدالواحد مدقق له لوګره خدای دې وکړي چې تر پسرلی پورې د قطر د غونډې له امله په افغانستان کې د سولې شاهدان ووسو. خیال جان ترخیل له نهرین ولسوالۍ څخه لیکلي، په دغو ورځو کې د سولې په اړه د خلکو امیدواري زیاته سوې ده. خدای دې وکړي چې یوه دایمي او با عزته سوله هیواد ته راسي. رحیم الله له دانګام څخه لیکلي، په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرو ته زیات امیدونه سته. هیله لرم چې طالبان په دې خبرو پوه سوي وي چې جنګ حل لاره نه ده. محب الله محبت له کندهاره، سوله د هر افغان په ګټه ده، که طالبان وي او که افغان حکومت وي، ځکه چې په جنګ کې افغانان وژل کیږي. نثار احمد الکوزی له هلمند ده، د افغان حکومت او طالبان څخه هیله کوي چې د ملکي خلکو ژوند ته توجه وکړي. عین پیغام قیام الدین مبارز هم راستولی دی. سمیع الله له کندهاره لیکلي، طالبان د پاکستان په امر سوله کوي. مستغنی له زابله لیکلي چې افغانانو نړۍ ته وښوده چې تفاهم کولی سي. بشیر حبیب زی د ننګرهار لیکلي چې طالبان او حکومت باید اول اوربند او بیا د سولې خبرې وکړي. لدې سره اوسنۍ خبري مجله پای